دا مشال لړو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او نجیب عامر درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د ایف سی پښتونخوا ته سپارلو په اړه پیښور های کورټ امر، په سند کې پر یو شمېر انټرنیټي ټولنیزو شبکو بندیز، د پیښور پولیسو مشر دندې پرېښودل، د جنوبي وزیرستان یوه خبریال تختونې، د ډرون بریدونو او هند سره اړیکو په اړه د پاکستان څرګندونې، او د تنګي پړانګغار خراب سړک حال تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه له مخې د دې محل خبرونه له نجیب عامر اوري.
نیکمرغه پام وکړئ د دې سات ته خبرونو سر ټکو ته. د پېښور چیف جسټس امر کړی چې اسلام آباد د ایف سی ځواکونه خیبر پښتونخوا ته وسپاري. په جنوبي وزیرستان کې ځایي خبریال لال وزیر ناصرګندو وسله والو تختولی، او د امریکي ولسمشر ایشیا ته خپل پلان شوی سفر نه لاسکسر شو. پامکړی بشپړو خبرنو ته. د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان امر کړی چې د ایف سی د ځواک سرتیری دی له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي، او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دی ځای پر ځای کړل شي. دوست محمد خان په پېښور های کورټ کې تیر ماسپښین د ایف سی یا ملشه ځواکونو پښتونخوا صوبې ته د سپارلو په اړه د درخواست اورېدنې پر مهال وویل، په ایف سی ځواکونو کې ټول د قبایلي سیمو د بېلابېلو قبیلو خلک په دندو ګمارل شوي، او دا یو خالص قبایلي ځواک دی، او په پښتونخوا کې موجوده بدامنۍ ته په کتو سره په کار لچې دا ځواک د پښتونخوا او قبایلو ترمنځ په پوله خپلې ذمہواری تر سره کړي، او د اسلام آباد او نورو صوبونه د دې ځواک دستي واپس ته صوبې ته وسپارل شي. د درخواست د اوریدنې پر مهال د پاکستان لوی څارنوال یا اټرنی جنرال منیر ای ملک عدالت ته باور ورکړ چې هغه به د مرکزی حکومت د چارواکو سره د پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ په دې ستونزه خبرې وکړي، او هڅه به وکړي چې مرکزی حکومت د پښتونخوا صوبې د دې غوښتنې په منلو رضا کړي. پاکستانی چارواکو د امنیتي وجوهاتو له امله د زیارت په ورځ په سین ایالت کې په سملاسي توګه په موقتي ډول په موبایل پیغامونو، انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو چې ورکې سکایپ، وایبر او ځین نور سهولتونه هم شامل دي، بندیز اعلان کړي. د سین د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د زیارت په ورځ ویل دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې دوام وکړي، او موخه یې دا ده چې په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ د منصوبه جوړونکو ترمنځ مواصلاتي اړیکې وشکول شي. تیره میاشت امنیتي ادارو په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ د بریدونو او هدفي وژنو د سلسله د بندولو په موخه دغلته سخت عملیات پیل کړو. د بشري حقوقو کارکونکو وایي په کراچۍ ښار کې پر روان کال کې تر اوسه د 2000 نه زیات خلک وژل شوی دي. هلته د پېښور د پولیسو چارواکي وایي چې د پېښور د ښار پولیسو مشر محمد علي باباخیل پر خپل دندې له کار کولو انکار کړی دی، او په اوږده رخصت تللی دی. نوموړي په پېښور کې پر کلیسا تر برید څو ورځې مخکې د پېښور پولیسو مشر ټاکل شو. شنونکي وایي له دې کار سره به د ترهګرۍ او ناامنۍ په وړاندې د جنګېدونکو پولیسو حوصلې ماتې شي. پخواني پولیس افسران وایي په اوسنیو حالاتو کې دا ډېر اړینه ده چې ټول چارواکي پر خپلو دندو موجود وي. په پېښور کې د سپتمبر په وروستیو لسو ورځو کې د بدامنۍ درې لویې پېښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې 150 پورې کسان وژل شوي، او تر دې 200 زیات نور ژوبل شوي. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکو د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د اعظم ورسک سره تړاو لرونکی یو قبایلي خبریال لال وزیر د زیارت په همدې ورځ ناسرګندو کسانو تختولی چې تر دې ګړی نه چا د تختولو مسؤلیت قبول کړی، او نه هم د هغه برخلیک په اړه رسنۍ څه ډول معلومات لري. د نوموړي تره ابراهیم وزیر د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې وراره یې د اسلام آباد نه په راستنېدو وسله والو له ځانه سره بیولی. لال وزیر د افغانستان پښتین راډیو او ځینو سیمه ییزو خبرې اجنسونو لپاره کار کولو، او د قبایلي خبریالانو د اتحادیې غړی هم. په قبایلي سیمو کې تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان په ورته ډول تختول شوي چې ځینې بیا وسلوالو وژلي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدنې نه دا توقعات پیدا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي.
So I think all in all it was a good beginning. The two prime ministers were able to speak.
نوزه فکر کوم چې په بشپړ توګه دا یو خپل دی. دوه وزیر زمان د دې جوګو شو چې یو ځکینی او په دوه خې زچارو خبري اترې وکړي. دوی په کشمیر، سرکریک، سیاچین، د وبو په مسله، د ترهګری په پیښو او دغه نور چارو خبري وکړي. خو تر ټولو مهمه او ضروری خبره چې کومه وا هغه د کنټرول په پوله دزبندی کول او د دغه لوزنامې خیال ساتل وو.
چودری چې په اونیزه خبري غونډه کې خبرې کولې، دا یې هم وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ډرون بریدونو په اړه خپل دریځ په واضح توګه وړاندې کړی او د ده په وینا د پاکستان تر څنګ د نړۍ ځینې نور هیوادونه هم په یاده کشاله کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هیله څرګنده کړې چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا را روانه درې اړخیزه غونډه به ګټور نتایج ولري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر کرزی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره پرون د ټلیفون د لارې د دې غونډې په اړه چې د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه په لندن کې جوړیږي خبرې کړې دي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما یا تخپل ټاکلې سفر ځنډولې دی. په یو بیان کې ویل شوی اوباما به بالی او همدارنګه برونای ته سفر نه کوي چیرته چې هغه د ختیځ آسیا په سرمشریزه کې باید ګډون کړی وای. په بیان کې ویل شوی دواړو هیوادونو ته به د امریکایي پلوي مشري د بهرنیو د امریکا یی پلاوی مشری د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په دغه محل به ولسمشر اوباما په واشنگتن کې پاتې کیږي، سو په اپوزیسون باندې فشار واچوي چې د حکومت د پرانستلو لپاره د بودیجه تصویب کړي. او د امریکا په اړه وروسته خبر ده چې د واشنگتن پولیسو د زیارت په ورځ ویل پولیسو په همدې ورځ یو خزینه موټر چلوونکی چې د امریکې د کانګرس ته ودانۍ په وړاندې د موانع او د ماتولو سپینې ماڼۍ ته د ننوتلو هڅه کوله په ډزو وژلې ده. پولیس وایي لومړنی تحقیقات ښایي چې د زیارت د ورځې دا واقعه د ترهګرۍ سره تعلق نه لري.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو اوري. زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د پېښور های کورټ مشر قاضي امر کړی دی چې د اف سی ټولو سرتیرو ځواک واک دی پښتونخوا ته وسپارل شي.
د دې پندنګ چې دی دا وفاق د دې کنټرول وفاق سره دی.
پیپلز پارټي حکومت کې نو هغه یې منلې وه او های کورټ کې یو بیان حلفي ورکړی و چې موږ به دا پلاټونونه بار دي دا واپس کوو.
د سند حکومت د نامنې مخنیوي لپاره په یو شمېر ټولنیزو انټرنیټي شبکو بندیز لګولل دی. د پېښور پولیسو مشر خپل دنده پرېښودا او په رخصتۍ تللی دی. شونکي د کار اندېښمن کړي. د جنوبي وزیرستان یو خبریال نامعلوم وسلوالو تښتولی دی. د کورنۍ غړي د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم نواز شریف له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقات وکړ چې دا یو ښه پایل و. په هنګو کې د طالبانو یوې ډلې پر بلې هغې حمله کړې ده. د طالبانو پر یو بل حملو وجوهات څه دي دا به معلوموو. او ولس غوښتنه کړې ده چې د چارسدې له تنګي تر پړانغاره غځېدلی سړک دې بیا ورغوي.
مریض خو چې هسپتال ته رسو نو موږ باندې وخت تیر شوی.
دومره کندې کپرې دي چې اوله په ګاډی ځي نو بل ماشومان چې کله سکول ته ځي ګاډی ته وخېږي نو چې 5 منټه لاره ده نو هغه په 20 منټ کې ورځي.
دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اورېدای شي له مشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع ترازو د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سي امنیتي ځواک خالصتاً قبایلي ځواک دی او امر یې ورکړی چې د دې ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو د ځای پر ځای کړل شي. دوست محمد خان تېره ورځ د دې ځواکونو پښتونخوا ته سپارلو په اړه د غوښتنلیک اورېدنې پر وخت دا امر کړی دی. د پاکستان وفاق وکیل منیر ای ملک ویلي دي له حکومت سره به خبره وکړي او بیا به پرېکړه کیږي چې له اف سي سره څه کېدای شي. نور تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
تیر ماسپخین په پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت تر ټولو مشر وکیل یا اټارنی جنرال منیر ای ملک د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان ته یقین دهانی ورکړه چې هغه به د وفاقي حکومت سره په دې ستونزه خبرې اترې وکړي چې ټوله اف سی پښتونخوا صوبې ته وسپاري. په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت سره دا ڈسکس کرا دل تک اعلانات اور سچویشن بڑی صبح کے خراب دی
مالا مهرباني دا کوي چې دا پرندې کاستوب لري چې مالا دا دې صوبې ته لا بلاګونه واپس شي.
خو په پېښور های کورټ کې یو بل سرکاري وکیل ډپټي اډوکیټ جنرال مزمل احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی ځواکونو تنخواګانې مرکزی حکومت ورکوي او د دې ټول انتظام هم د مرکزی حکومت لاندې دی، نو ځکه د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ په اف سی ځواکونو دا ستونزه راولاړه شوې ده.
د دې فنډنګ چې دی دا وفاق د دې کنټرول وفاق سره دی، سورا چې ډیپلایمنټ دی په کراچۍ کې، په ګلګت بلتستان کې، په اسلام آباد کې، په بلوچستان کې، داوم
د ایف سی ځواکونو په اړه د دې ریټ پیټیشن د اورونی پر مهال چیف جسټس دوست محمد خان په خپلو سرګندونو کې وویل چې فرنټیر کانسټیبلری یو داسې ځواک دی چې یوازې د قبایلي سیمو د بیلابیلو قانونو خلک پکې برتی کړی شوی دی او د امن او امان د صورتحال د قابو کولو لپاره ورته د پولیسو نه زیاته روزنه ورکړې شوې ده او په موجوده حالاتو کې پښتونخوا صوبې ته د ایف سی ځواکونو تر ټولو زیات ضرورت دی. چیف جسټس دوست محمد خان د دې سرګندونو په اخلا سرکاري وکیل ډپټي اټارني جنرال اقبال مومن وایي خو خبریال او د قانوني چارو کارپوه وسیم احمد شاه په پېښور های کورټ کې د دې مقدمه د اورونې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د دین وړاندې د صوبې سره په دې خبره سلا شوی وو چې اف سی ځواکونه به دوی ته وسپاري.
کما وفاقي حکومت او روستي پیپلز پارټي حکومت کې نو هغه منلې وا او های کورټ کې یو بیان حلفي ورکړی و چې موږ به دا پلاټونونه چې کوم بار دي دا واپس کوو، خو وروسته بیا هغه ته احساس دا شو چې هغه د پاره هغه دا نشو کوله، نو هغه بیا پکې دوباره یو پیټیشن کړی چې هغه کې یو د هغه خبره وینا دا ده چې د آئین د لاندې دوه حکومتونو ترمنځ اکثر مسله باندې اختلاف وي، نو هغه بیا سپریم کورټ څخه اختیار دی چې هغه د تنازع فیصله وکړي، های کورټ څخه نشته. د
ایف سی ځواکونو د یو نیم سل نه زیات پلاټونونه داسې دي چې په اسلام آباد، ګلګت بلتستان، سین او بلوچستان کې وفاقي حکومت ځای په ځای کړی دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور های کورټ کې د یو ریټ د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ټول ایف سی ځواکونه دي پښتونخوا صوبې ته وسپارل شي. بولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان سند صوبې حکومت پریکړه کړې ده چې په دې صوبې کې د ترهګرۍ او نامنې خپرونکو مخنیوي لپاره د ټولنیزو اړیکو ځنې پاڼې او ټلیفوني اپلیکیشنونه وتړي. دا بندیز به تر درو میاشتو پورې وي. تېره ورځ د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویل اوس مهال ناامنی خپرونکي ټینګو، وایبر او واټس اپ په نوم اپلیکیشنونه استعمالوي. نور تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن اویل په ټولو صوبا او په تیر بیا په کراچۍ کې د امن د ټینګښت لپاره د دوی حکومت د ټولنیزو اړیکو په ځینې ویب سایټونو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. نوموړي اویل دا بندیزونه به تر دریو میاشتو پورې دوام ولري. هغه زیاته کړه دا پریکړه یې ځکه کړې چې ترهګر او بدامنی خوروونکي د یو بل سره د اړیکو لپاره د ټولنیزو نیو لوی پانو څخه ګټ پورته کوي.
دهشتګرد ټینګو، وایبر، اسکایپ اور واٹس اپ پر منتقل ہو گئے ہیں.
شرجیل میمن وای ترهګر اوس د ټینګو، وایبر، واٹس اپ او اسکایپ للاري د یو بل سره پرابطه کې اوسي. ترهګرو مخکې د یو بل سره د اړیکو لپاره له موبایل څخه کار اخیستو، اوس دوی خپل منځي رابطه د انټرنیټ للاري کوي. موږ په دې اړه نن مرکزی حکومت ته لیک استو چې په سین صوبه کې په دغه ویب سایټونو بندیز ولګوي. بلې خواته د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار ویلي هغه په ذاتی طور د دې په حق کې نه دی چې په یادو سایټونو دې بندیز ولګول شي، خو که د سند حکومت لخوا ورته وویل شي په دې اړه به غور کوي. یاد دی وي په پاکستان کې د تیر څه د پاسه یو کال راهسې د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼه یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی دی. په یاد ویب پاڼه دا بندیز د انوزنس ام مسلم په نوم د فلم تر خپرېدو وروسته لګېدلی دی. د دې نه څه موده مخکې د ټولنیزو اړیکو په بله ویب پاڼه فیسبوک باندې هم د څه وخت لپاره بندیز لګول شوی و. د شخصي ازادۍ لپاره کارکوونکو کسانو د ټولنیزو اړیکو په ویب پاڼو د ممکنه لګېدونکو بندیزونو په اړه د سند حکومت پر فیصله سختې نیوکې کړې دي او دا یې د شخصي ازادۍ په ضد عمل بللی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په یادو ویب پاڼو د بندیز د پریکړې پر سر له خلکو بخښنه غوښتې او ویلی دی د ټلیفون له لارې د ترهګرو ترمنځ په اړیکو دوی نظر لرلی شي، خو د انټرنیټ له لارې د دغو عناصرو د یو بل سره په اړیکو نظر لرل حکومت ته ګرانه وه، نو ځکه په یادو سایټونو بندیز لګول د دوی مجبوري ده. د دې ترڅنګ د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر ویلي په تیره څه کم یوه میاشت کې پولیسو او رینجرو په کراچۍ ښار کې 3000 چاپې وهلي دي او 1400 مفرور کسان یې نیولي دي. هغه زیاته کړه په دې موده کې 1400 پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدامنۍ په ضد د ستمبر د میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ترسره شوي ټولګوندیز کانفرنس کې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغې راوروستو د کراچۍ ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو او رینجر ځواک د سرتیرو لخوا عملیات دوام لري چې پکې تر اوسه د چارواکو په خبره د 2500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو رپورٹ واورید چې په کراچۍ کې څنګه په اپلیکیشنونو باندې بندیز لګېدل دی. هلته په لاهور کې دوه بیلې غونډې شوې دي چې پکې دینی عالمانو پر طالبانو وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې وسلې دې کېږدي او د امن لار دې خپله کړي. د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرخه دی او معلومات راکوي. ریاض، کپړې رلنډ او جامع توګه باندې راته وایي چې دغه غونډه د دواړه غونډې چرته شوې دي او چا چا غږ کړی دی؟
جی بالکل، دا یو غونډه د امن مذاکره وه په جامع نعیمیا کې شوې ده. ورسره د سنی اتحاد کونسل خوشا یو نیم سل مولیان او عالمان چې کوم دي نو هغوی هم خپله یوه غونډه کړې ده. په دغه دواړو غونډو کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی، کومې چې اعلامیې جاری شوې دي په هغې کې په طالبانو غږ شوی دی چې دوی دې وسله وغورځوي او د امن او سلامتۍ لار دې خپلې کړي. دغه شان د بېګنا خلکو وجل دا د اسلام بدنامي ده او ورسره ملک کمزوري کېږي، په زرګونو کورنۍ د تباهۍ سره مخ کېږي. او بله دا چې په جوماتونو بازارونو دغه رنګ په جنازو کې یا په نورو ځایونو کې دماکې کول، چاودنې کول، دا هم د اسلام تعلیمات نه دي. نو باید چې دغه خلک دغه وسلوال طالبان چې کوم دي وسلې وغورځي او د امن او د مذاکرات لار دې خپله کړي. خو بل طرف ته چې کوم امن مذاکره په جامع نعیمه کې شوې ده، نو په هغې کې دا ویلې شوي دي چې کم لوی ښارونو کې د دغه خلکو مرکزونه دي باید چې ختم کړي شي. دې ته چې د کم ځای نه مالي مرستې کېږي د هغې مخنیوی په کار دی. او مذاکرات یوازې د هغه خلکو سره په کار دي څوک چې د پاکستان قانون او آئین مني او چې نه مني، نو د هغې سره بالکل مذاکرات نه دي په کار. جی
صحیح دی. ډېر زیاته مننه خوشاله اوسې ریاض موسی خیل د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښو. د پېښور پولیس چارواکي وایي چې د ښار پولیسو مشر محمد علي بابا خیل پر خپلې دندې له کار کولو انکار کړی دی او په اوږده رخصتۍ یا چوټۍ تللی دی. نوموړی په پېښور کې پر کلیسا تر برید 4 ورځې مخکې د پېښور پولیسو مشر ټاکل شوی و. شنونکي وایي د دې کار سره به د ترهګرۍ او ناامنۍ پر وړاندې د جنګېدونکو پولیسو حوصلې ماتې شي. پخواني پولیس افسران وایي په اوسنیو حالاتو کې دا ډېره اړینه ده چې ټول چارواکي پر خپلو دندو موجود وي. د پېښور پولیسو مشر محمد علي بابا خیل د کار پرېښودو په اړه نور تفصیل لپاره خبره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
محمد علي بابا خیل په پېښور ښار کې د ستمبر په 28مه په یو ګرجا د ځانمرګي بریدونو 4 ورځې وړاندې د سي سي پي او څوکۍ سنبال کړې وه. که څه هم په ګرجاګر د ځانمرګي بریدونو وروسته داسې اوازې وې چې سي سي پي او محمد علي بابا خیل د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې، خو پولیسو د دې تصدیق نه وکړې. ولې په 13 ورځو کې د پرله پسې بریدونو وروسته په لومړي وار پولیسو منلې چې سي سي پي او محمد علي بابا خیل په اوږده رخصتۍ تللی دی؟ د ښار د امنیتي حالاتو او د سي سي پي او بابا خیل د خپلې څوکۍ نه د استعفا په اړه په پېښور کې د نیوز ورسپانې خبریال جاوید عزیز وایي دې سره د ترهګرۍ په وړاندې د پولیسو حوصلې خرابېږي.
بلخوا د پولیس او د ایف سی پخوانی مشر ملک نوید وای چې په پیښور کې چنن سبا کم حالات دي، نو ډیره ضروری ده چې د پولیسو او د هر متعلقه محکمې مشر موجود وي، ځکه چې د هغوی غیر موجودګي امن امان ته ډیر زیان رسولی شي. خبریال جاوید عزیز جاتی ہوئی چتیر سو میاش تراسی پہ پیخور کے نئے آواز یاد وسلو والو موجودگی اور دہاوی اثر سے واشو دے، بلکہ رترہ گرے پیخو کے ہم جات والے راغلے دے اور باید صوبائی حکومت نئے آواز ردغ مخنیوی لپاره گابونه پور تکلی، بلکہ په پولیس برتو کې دی سیاسی مداخلت هم بند کړي او پولیس افسران نه خپل کار ته پریک دی.
په دې حالت کې پولیس چې کومه ذمہواری دی هغه دې بیا ته شوی دی. 1300 جنا په خبر باندې دې جاتا ټیکس شو یا ریکروټینګ باندې خار چې کوم رورل ایریا دی هغه کې د ملټنټ انفلوئنس دې بیا شوی دی او پولیس ته هغه پوش بیک کولو کې ناکام شوی دی. تب پولیس کې سیاسی مداخلت تیز زیات دی. 1400 جنا کې کړي دي پولیس پوسټینګ او ترانسفر کې لري دی.
ولې د پیښور د پولیسو د مشر د ټاکنې په خلاصې کلمون د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان شاه فرمان سره د ټلیفون د لارې تماس ونیول، نو هغوی وینا وا چې هغوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره په یو مهمه غونډه کې دي او د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې نامعلومو وسله والو یو خبریال لال وزیر تښتولې دی. د لال وزیر تره وایي دوه درې ورځې مخکې نوموړی له اسلام آباده د واڼه په اعظم ورسک کې بازار ته وتلی او په یوه دوکان کې ناست و چې خلک ورغلل او له ځان سره یې یووړ. د لال وزیر د تښتونې پړه لا چا نه ده منلې او د نوموړي مور پلار وایي چې دوی زخت خفه دي او دا دې راخوشي کړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سولي وزیرستان ستر پنډغولي وانه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق په وسله ترانګلیو ځنه سرګنده کسانو چکم په یو ګاډي کې سوار وو. د وانه اعظم ورسکو سدونکو قبایلي خبریال لال وزیر د پنځم پورس تښتولای بیولای دی چې د کوم تر دا وخته پورې هیڅ پته درک نشتا دی او نه یې د تښتولو ذمهواري لیا چا قبول کړې ده. د لال وزیر تره ابراهیم وزیر د اغه د تښتولو د پیش حال په دا رنګ راکاوي.
واقعیا دا څه شوی دی چې دا په دغه دوه ورځې درې ورځې کې د اسلام آباد نرغلی او بیا دلته د اعظم ورسک بازار ته وتلی و. تقریبا د 11 بجې ټایم وه. بیا دلته په دیکونه کنوس پر نامعلوم کسان ورته روغلل دای ګاډي ته چکم او تر اوسه پورې علی الله پتا دی کا پته اگزیکټ نه لګي چې دای په کین ځای کې دای چانی والای دی.
ابراهیم وزیر دا زیاته کړه چې د لال وزیر مور پلار او د کورانه ټول کا سون غم جن خپا دی. دای چې چا هم تښتولای بیولای دای د خدای د پارا دایرا پریش دی او لیا کا تښتون کی سپور په غور لري. اغا د رتوشای چې وزر یې وکو
د مور پلور دی لري غوند د سخت پریشانی د سخت ټنشن کوي لکه خدای د پورا دی ار پریش دی. بیا کا ته پور په غور وی د دامي شتوی ای چې می جرمنا پر کی کا دنیا په اصول ور سره لور شي.
یادا د وی چلال وزیر په سیمه کې د افغانستان ریډ جو پختین افتایز اخبار زنده‌وار او اف ار سی د پارا د خبریال په حیثیت کار کول هو او دای د قبایلی خبریالانو د اتحادیه ټرایبل یونین اف جرنالیست روکن ها دای.
د خبریال د تختونې په اړه رپورت واورېده. پاکستان ویلي دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د بي پیلوټ الوتکو بریدونو معامله اوچته کړې ده او ځینو هیوادونو هم د اسلام آباد د دریځ ملاتړ وکړ. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري تېره ورځ په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې وکړه. چودري ویل له هندي وزیر اعظم سره د پاکستان وزیر اعظم لیدل یو ښه پایل وو. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری د وزیر اعظم د نیویارک سفر ګټور وګرځولو او وی ویل چې هلته د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته د خطاب په وخت پاکستان د نورو چارو سره سره د ډرون بریدونو معامله هم رابرسیره کړه او په دې مسله د ملګری ملتونو د عمومي سکتر په ګډون بعض نورو ملکونو د پاکستان د موقف تایید وکړو. د دې وینا وا
موجوده حکومت چې د راتلو سره د ډرون معامله څنګه په ډاګه راپورته کړې ده هغه ستاسو د ټولو په وړاندې ده او ملګری ملتونو کې دې ته خاص توجه ورکړل شوې ده ځکه چې دا معامله یوازې د پاکستان نه ده نور ملکونه هم فکر کوي چې سبا د دوی خلاف هم څوک داسې کولی شي نو ځکه په نړیوال کچ د دې لپاره لار هوارول شي.
اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات وشو چې ورسره به د دواړو ملکونو تعلقات مخ په وړاندې تلو کې ډېره ګټه ترلاسه شي.
So I think all in all it was a good beginning. The two prime ministers were able to speak
نو زه فکر کوم چې په بشپړه توګه دا یو خپل دی دواړه وزیر زمان د دې جوګه شو چې یو ځکینی او په دواړه خیز چارو خبرې اترې وکړي دوی په کشمیر سرکریک سیاچین د اوبو په مسله د ترهګری په پیښو او دغه نور چارو خبرې وکړي خو تر ټولو مهمه او ضروری خبره چې کومه وا هغه د کنټرول په پوله ډزبندی کول او د دغه لوزنامې خیال ساتل وو او دې لړکی با ډی جی موز زر تر زر خبرې کوي نو زه وایم چې دا د خطا لوقات د پارا لومبے گام دے
پدا سے حال کې چې د دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو د ملاقات رستو هندستان په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګوي او پاکستان بلوچستان او کراچۍ کې د هندي لاسوهنګي لکوي څنګه کې دیشي تعلقات مخ په وړاندې لاړ شي او د الزامونو کې سمره حقیقت ته په دې اړه مو د خارجه چارو کارپو ډاکټر اجاز خټک نه تپوسو کو نو د اوې چې بازي قوتونه د دوانو ملکونو تعلقات خکې دوته نه پریږدي د تورونو په حق له د اجاز خټک وینا وا
پاکستان کې دن حالات منگورو چی خراب دی او نورم پری خواروان دی او سے دا دنے چی بہرین انٹیلیجنس ایجنسی دا نشی کولے چی اگر آشی او پکی دا دو ملوی کرائیسی جو دی دا طول عام دا غدے سے کم ملک کمزوری کی اگو نو عام و خلقو تا چی پخولا کے ورکی نو ما خیل رکھ پلی زمان رئی دا کول دا پار دا خبر کی گی اس انڈیا موجود گی چی دیشی بھی زدانہ ہو رہا چی نبوی سمر حد پوری دا آخو بو انٹیلیجنس ایجنس ہوتا پاکی چی دن نسی دی ایکفیل فاکت دا چی دے فلان
د یادونه دا چې د تیرې شورو پورز د هندي پوز یو افسر تور لګولیو چې بعضې ترهګرو د پاکستان له اړخه د هند واک لاندې کشمیر ته د ننوتو هڅه کړې وه دارنګ پاکستان تور لګوي چې څو ورځې وړاندې کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند د دفتر نه د هندي پوز وسله نیولې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او راځي چې د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د بخت زمین په غږ سندره واورو. زمین په غږ مو سندره واورېده. وسم ورزو نجیب عامر ته د دې مهال د خبري لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې.
د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي د اف سی امنیتی ځواک خالصتن قبایلی ځواک دی او امر یې کړی چې د دې ځواک سرتیری دي له اسلام آباد او نورو ځایونو وروبلل شي او د پښتونخوا او قبایلي سیمو پر پولو دې ځای پر ځای کړل شي. بل پلو د پاکستان د وفاق وکیل منیر اے ملک ویلي د له حکومت سره به خبره کوي او بیا به پریکړه کیږي چې له اف سی سره څه کېدای شي. د پاکستان د سن ایالت د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د ترهګرۍ د منصوبه جوړونکو ترمنځ د اړیکو د شکولو په موخه تر دریو میاشتو پورې په موبایل پیغامونو د انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو ورکوونکو شبکو چې ورکې سکایپ فایبر او ځینې نور سهولتونه هم شامل دي بندیز لګولې. په جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکو د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د اعظم وارسک سره تړاو لرونکی یو خبریال لال وزیر د زیارت په ورځ ناسرګندو کسانو تښتولې. نوموړي د افغانستان پښتین غږ راډیو او ځینو سیمه ییزو خبري اژانسونو لپاره کار کوي او د قبایلي خبریالانو اتحادیې غړي هم. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په نیویارک کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د لیدنې نه دا توقعات پیدا شوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې ښې شي. نوموړي همدارنګه وویل د ډرون معامله په واضح ډول په ملګرو ملتونو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پورته شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د حکومت په جزوي توګه د تړل کېدو له امله ولسمشر باراک اوباما ایشیا ته خپل ټاکلی سفر ځنډولی. اوس به د ده پر ځای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بالی او برونای ته سفر کوي. د افغانستان او د کینیا د کرکټ ټیمونه نن په متحده عرب اماراتو کې دویمه یو ورځنۍ لوبه کوي. د افغانستان د شروع په ورځ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې کینیا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د زیارت په ورځ وویل دوی لپاره د نن ورځې لوبه خورا مهمه ده.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویاند و نجیب عامر اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو اداري راخیستې دي او مهمه برخه یې په پښتو ژباړلې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ملک نامتو علما کرامو لخوا د جنگ بندۍ په اپیل باندې خو طالبانو لومړی ډېر ښه مثبت ردعمل څرګند کړو او هیله څرګندېده چې اوس به د وسلوال طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې وشي. ادارې لیکي چې هم د دې ردعمل نه یوه ورځ پس طالبانو د ډرون بریدونو په شرط لګولو د امن مذاکراتو لار کې بیا خندان پیدا کړه. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو دا موقف و چې حکومت دې د ډز بندۍ اعلان وکړي نو هله دوی د جنگ بندی اعلان کوي. د ادارې په وینا چې د وسلوال طالبانو دا غوښتنه د هغې بدګمانۍ نتیجه ده چې ګنی ډرون حملې د پاکستان حکومت په خوښه کیږي. ادارې اخیر کې لیکي چې وسلوال طالبانو لا دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې ډرون حملې ودرول د پاکستان حکومت په وس کې نشته. نو باید چې داسې شرط نه لګوي چې د علمای کرامو حق خاص د نظر اوستلې شي او دا چې حکومت لا هم د جنگ بندی په معامله باندې واضح کړنلاره اعلانول پکار ده. بل طرف ته د پیښور نخبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا عدالت ته د یقین ورکولو باوجود تر اوسه بلدیاتي انتخابات نه کول تشې زبانی دعوی پاتې شوې دي. حالانکه د آئین غوښتنه او د مسلو حل پدې کې دي چې واک اختیار دې لاندې کښتا راوستې شي چې ورسره د خلکو محرومۍ ختمې شي. ادارې وړاندې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا عدالت ته وړاندې کړې شوې د بلدیاتي نظام مسوده هم مسترد کړې شوه چې پکې ویل شوی وو چې اختیارات به د یونین کونسل په ځای ویلج کونسل ته اړولې شي. عدالت صوبایي حکومت ته ویلي وو چې دې مسوده کې د آئین او قانون خیال نه دی ساتلې شوی. ادارې اخر کې لیکي چې باید صوبایي حکومت د اعلی عدالت په حکم عمل وکړي او د بلدیاتي نظام نوې مسوده زر تر زره تیار کړي او هغه عدالت ته وړاندې کړي چې ورسره به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره لار هواره شي او دارنګ پکار دي چې زر تر زره بلدیاتي اوټونه وکړي شي چې ورسره ولست خپل حق په اسانه ملاوېدو کې مرسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو ټلیګراف ورځپاڼې په پاکستان کې له وسلوالو سره د خبرو کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی عمران خان دا خبره کړې چې له وسلوالو سره باید دروغ جوړی خبرې وشي. پښتنه دا ده چې آیا په اوسنیو حالاتو کې خبرې اترې په کار دي او که څنګه. له امریکا خبریدونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د دفاعي او امنیتي تړون په اړه وروستۍ پریکړې ته د رسیدو په لار کې پر اختلاف مقاله خبره کړې ده. ندواړو لیکنو مهمې برخې لملیه امیرزاده اورو.
ډیلی ټیلیګراف رسپانه لیکي د عمران خان هغه خبره چې په پاکستان کې سولې یوازې د طالبانو سره د خبرو اترو پس راتللی شي، په هیواد کې بحثونه پیدا کړي دي چې آیا په دې حالاتو کې له دغې ډلې سره مذاکرات ممکن دي او که څنګه. د عمران خان په خبره د یوې مناسبه ستراتیژي بغیر په ملک کې د امن راوستلو په مقصد پوځي کاروایی بې معنی پاتې کیږي. دغه په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس کې د منظمه خبرو اترو د شروع کولو لپاره کړنلاره په ګوته شوې ده او زیاتوي پوځي کاروایی او جګړه همیشه اخیری انتخاب پاتې کیږي. ورځپاڼه لیکي هغه د خبرو اترو لپاره د طالبانو پر دفتر پرانستلو غږ وکړ، لکه څنګه چې په دوحه کې د افغاني طالبانو لپاره د سیاسي دفتر خلاصولو یوه ناکامه هڅه وشوه. خود رسپانه په خبره د عمران خان د دغو سرګندونو وروسته سخت خبرګون خودل شوې دي چې په روستیو کې یو لړ حمله شوې دي. په پیښور کې په 13 ورځو کې اول په یو چرچ برید شو چې وروسته په کیسخانه بازار کې 14 تر 30 زیات کسانو وژل. ډیرو خلکو په ټوئیټر د دې بریدونو تر شا د ذمہوارو کسانو سره په مذاکراتو اندېښنه ښکاره کړه. یو سینیئر خبریال عباس ناصر په عمران خان ټکونه وکړل او یو براډکاسټر مرتضی سولنګي وویل څومره زیات چې عمران خان غږیږي هغومره ښکاري چې د دې مسلې ژوره پوهنه لري. په ډان رسپانه کې یو کالم نگار سیریل المیدا وویل چې د عمران خان د سرګندونو په اړه د ولس رد عمل ښایي چې د هغه د خبرو وخت سم نه، خو بیا کېدی شي چې د هغه خبرې د خلکو د احساساتو سره سمې وي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي او امنیتي سند په اړه د خبرو اترو یو کال پس هم د دواړو هیوادونو استازي په مهمو چارو اختلاف لري چې له مخې د 2014 وروسته امریکایي ځواکونو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. د اکتوبر د میاشت پورې د امریکا سره د یاد سند په اړه حتمي فیصلې ته د رسیدلو په لاره کې د زړه نازړه کېدلو په اړه د وضاحت ورکولو سره افغان چارواکي وایي چې دوی له امریکا سره د پخوانو مذاکراتو نه سبق حاصل کړی دی چې د دوی په خبره داسې احساسوي چې دوکا ورسره شوې وه. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی وویل د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې افغانان اصرار کوي د پاکستان لخوا افغانستان ته د ترهګرو د اوړېدلو د مخنیوي لپاره امریکایي پوځ باید لا نور ګامونه پورته کړي. د دې نه علاوه د امریکایي پوځ د ځانګړو عملیاتو سره هم افغانان اختلاف لري. رسپانه لیکي امریکایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې د حامد کرزي دغه غوښتنې ته چې افغانستان له پاکستان اوړېدونکو جنګیالو په ګډون د بهرنیو مداخله کوونکو نه بچ وساتي د یو چیلنج په سترګه ګوري. د رسپانې په خبره یوه داسې موافقه چې له مخې امریکا په پاکستان کې مداخلې ته مجبورول وي او ورسره له اول نه نازک تعلقات نور ګډوډول وي کېدی شي چې سپینې ماڼۍ ته منظور نه وي.
د جنگ او سولې رپورټ ورکوونکو ادارې د افغانستان په مشرقي ولایت ننګرهار کې د زیاتیدونکو ناامنۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي یو خوا د پاکستان خیبر درې ته پر تلونکو لوی لار د سړی تښتونې پیښې زیاتې شوې دي او بل خوا په ټول ولایت کې حکومتي واکداري د کمزورتیا په حالت کې ده. احمد شاه زمي د دې لیکنې مهم برخې راوړوي.
د جنگ او سولې راپور ورکوونکو اداره IWPR لیکي د ننګرهار خلک په دغه ولایت کې د نامنۍ او سړی تښتونې له زیاتېدونکو پیښو سر ټکوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سامان وړلو او خلکو د تګ راتګ لاره هم خوندي نه ده پاتې. 15 کلن ټیکسي ډرایور زمان وایي چې د ننګرهار له مرکز جلال آباد څخه د تورخم پورې تلونکې لاره ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. نوموړی وایي یو کال مخکې له حالات سم وه او په شنه سهار او نیمه شپه به هم د خطرې احساس نه کېدی، خو اوس په سپینه ورځ طالبان خلک له موټرو څخه راکښته کوي. دی زیاتوي چې هغه کسان بیا ډیر زیات په خطر کې وي چې د حکومت یا غیر حکومتي موسسو سره د کار کولو کارډونه ولري. نوموړی یو پیښه بیانوي او وایي چې له پېښوره د کورنۍ یو سړی او ښځه په موټر کې د جلال آباد پر لور وړل چې ناڅاپه په لار کې وسلوالو کښته کړل او د سړک پر غاړه د زیتون د فصل پر لور روان کړل. په دا حال کې چې چیغې کړې نو سمدلاسه نور موټران او خلک هم ودرېدل او وسلوالو دوی پرېښودل او پر بل ولاړل. زمان زیاتوي چې د 100 متر پر واټن د امنیتي ځواکونو پوسټه وه، خو هغوی نه راغلل ځکه دوی یوازې خپلې پوسټې او ځانونه ساتي. اداره په خپل راپور کې لیکي خیبر تلونکو لوی لار د ننګرهار د بې ثباتۍ یو لوی لامل ده. د خوګیانو، شیرزادو، شنوارو او سرخرود په ګډون د ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو د فعالیتونو له کبله خطرناکه سوي دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد IWPR ته ویلي چې دوی د جلال آباد په ګډون د ننګرهار په ټولو سیمو کې د ځواکمنتیا په حال کې دي او ډیر ژر به ولایتي حکومت سقوط وکړي. بلخ ولایتي چارواکي مني چې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي، خو وایي چې دا د ګرمۍ د موسم له کبله موقتی دي او امنیتي ځواکونه اوس هم فعال او د هر ډول خطر مخنیوي ته چمتو دي. د دې سربیره د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه شته، خو ولایت نه خو محاصره سوی او نه به سقوط سي. په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنې پیښې اندېښمن کړي دي. دوی وایي کچیر حکومتي چارواکو امنیتي برخې ته جدي پاملرنه کړې وای او د هرې ولسوالۍ لپاره بیل پلان جوړ کړی وای، نو اوس په جلال آباد له ګواښ سره نه مخامخ کېدی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې تیر میاشت تر ټولو ګوندیز غونډې وروسته دا پریکړه وشوه چې له وسلوالو سره به خبرې اترې کیږي. خو د دې ممکنه خبرو په لړ کې قبایلي مشرانو او اوسیدونکو ته کوم زیات ارزښت نه دی ورکړل شوی. د قبایلي سیمو پارلماني غړي وایي حکومت دوی په اعتماد کې اخیستی دي، خو ځینې سیاستوالان او شنونکي وایي له قبایلو هیڅ پوښتنه هم نه ده شوې. آیا په دې حالاتو کې به دروغ جوړې خبرې بریالۍ شي او څه نتیجه به ولري او کنه؟ دا موضوع د مشال راډیو خبریال منور شاه په دې رپورټ کې څېړلې ده.
د ستمبر د میاشتې په نهمه نیټه اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او پوځي چارواکي په دې خبره متفق شو چې په هیواد کې د امنیت لپاره به د وسلوالو سره مذاکرات کوي. خو سیړونکي دا پوښتنه راپورته کوي چې د بدامنۍ، وسلوالو او د پوځي عملیاتو له وجې تر ټولو زیاته قبایلي سیمه او د دې ولس متاثره شوې ده. خو د سولې لپاره د مذاکراتو په لړ کې د هغوی غږ په سمه توګه ولې نه اورېدل کیږي؟ پخوانی سفارتکار او د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر په دې حق لوي
دا خو چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی دا هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې په دې منطقه کې چې هر څه کیږي په هغه کې د قبایلو غږ نشته، نه اوري نه ضرورت کوي. همدغه فرانچیر کرائم ریګولیشن چې انګریز را باندې سور کړی و آپ موږ لاګو دی او بیا په ستا د فوج راغی، نو دا دومره ګامونه اخستو باوجود هم ملیټنسی په هغه ایریا کې په هماغه رنګ ده. که څه اپریشن کیږي د هغې تاوان تکلیف ژوبلا دا قبایلو لا راشي.
نوموړی زیاتوي پارلماني غړي په آئینی توګه د خپلې سیمې لپاره هیڅ نشي کولی او نه په دا ډول خبرو کې د هغوی وینا ته اهمیت ورکول کیږي. خو د کورمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای دوی په ټول ګوندی زغونډه کې د خپل ولس نمائندګي کړې ده.
آئینی طور باندې کله قبایلو ممبران په پارلمان کې خپل قبایلو ته څه نشي کولای. هغه صحیح خبره ده. کومن چیرې ده نه کوم لاین اورډر سچویشن ده، کوم د شتګردی ده، دا د ټول پاکستان مسله ده. نو پاره کې باقاعده موږ سره بالکل مجموعي اعتماد کې خصتي یو قودین بغیر قبایل نه بغیر کېدای نشي. ان شاء الله نو کومې خبرې شروع کیږي چې یو باقاعده قبایل له دې خبرو وي.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړی سېنېټر حاجی عادل چې دغه ټول ګوندی ز غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه یو رسمي کاروایی و چې پکې قبایلي پارلماني غړو ته د خبرې موقع هم نه دا ورکړی شوی.
دا میٹنگ تقریبا سبا گیارہ بجے شروع شو، منتھ کے ورکنگ لنچ منظم ٹائم تیر شو آگا نا بس زمنگ نمبر والو اور دا نوٹ ڈیر خلق پاتے ہو دا قبائلی رہنما آگم پاتے ہو نوٹ دو درے کسانم پاتے ہو تاغوی جی بدا ختم ہو کوئی چار بجے زمنگ دا ممنون حسین حلف دے پانچ بجے اور چار بجے دا اجلاس ختم ہو تاغا یو صاحب بیا جواب اور کھڑے دے کہ میاں صاحب چرتا اور لگے گی التا تپشی اور زمون کا بائل کے دے فاٹک کے دے تپش من محسوس کروں.
په دې پښتنه چې د وسلوالو سره مذاکرات څنګه بریالي کېدلی شي ایاز وزیر وای
ګور دې کې کا صدر اعظم صاحب واقعي سیریس وی نو د دې حل دا دی چې لوکل قبایل خلق اپ کانفیډنس کې واخلا تا غو مشوره روان شه او چې تا دې نوې کړې نو راته کپته وخت راته رو خلک شتا چې وتلار وخی او افسوس دا دی چې خپل پویږي نه موږ نه تپوس نه کوي خپل کول نه غواړي لاس موږ پر صفه کې بس دا خبره.
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې د سولې لپاره به د وسلوالو سره خبرې اترې یوازې په هغه حال کې کامیابیږي چې پکې د قبایلي ولس مشران او استازي شامل کړي شي.
راځي چې وسم د قیس الفت په غږ د شمس بابا دغه کلام وو.
Oh,
خفا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے ولے پکتو لما خفا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے تیر پسلے پیارا تارا سن چلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے دم رزر پس باندے غصا شلے شمس پتہ سور کی چھیرا گیر شمس پتہ سور کی چھیرا گیر شمس پتہ سور کی چھیرا گیر خخوا گسندرا پنغما شلے دم رزر پس باندے غصا شلے خخوا گسندرا پنغما شلے دم رزر پس باندے غصا
قیس الفت په غږ مسندر واورید د تیر ورځ د خیبر پختونخوا په هنګو کې د وسلوال طالبانو یوې ډلې د یو بل طالب قومندان ملا نبی حنفی پر ډلې برید وکړ چې پکې یو لس کسان ووژل شول او نه ژوبل شول. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه ومنله. وسلوال طالبان دا دعوی کوي چې عام خلک او حکومتي چارواکي ځکه په نخه کوي چې دوی اسلام نافذول غواړي او د دوی په وینا له اسلامي پلوه په دې لړ کې د مخالفینو وژل جایز دي. خو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې خپله د وسلوالو په منځ کې دا جګړه او ځانمرګي بریدونه د دوی دغه سوچ او فکر تر سوال لاندې راولي. په دې اړه نور د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې
د خیبر پښتونخوا په هنګو ښار کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو له لوري د مولا نبی د وسلوالي ډلې پر ضد ځانمرګي برید د زیارت په سهار وسو. په برید کې دیارلس وسلوال وژل شوي او خپل کمانډان مولا نبی ټپي شوی وو. دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو د ډلو په منځ کې نشته شوی دی. تر دې وړاندې په خیبر ایجنسی، کورما، اورګزو او جنوبي وزیرستان کې هم ورته پیښې شوې دي. د وسلوالو ډلو پر یو بل سو بریدونو ته په کتو سره د قبایلي سیمو د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای دغه ډول ځانمرګي بریدونه د وسلوالو طالبانو هغه تضاد په ډاګه کوي چې داوه کوي دوی عام خلک او حکومتي چارواکي ځکه وژني چې دوی شریعت غواړي او دا چې دوی د اسلام لروي جهاد کوي. نوموړی وای په هنګو کې د وسلوالو طالبانو پر بل طالب ډله برید دا څرګندوي چې دا د اسلام نه بلکې د طاقت د ترلاسه کولو جګړه ده.
څنګه دې نور خلک د خپل پاور د پاره وژني او اسلام نه استعمالوي دې تم چې ګورې نو د دې په نیاز کې اختلافي په یو بل باندې حمله کوي او د خودکش حمله کوي. د دې په دغه کې یو نه دی چې ځار دی چې اسلام لکه تصور او د دې چې کوم خیالات دي زما په خیال د هغې ورته ذات موجود دی او اوس پورې موجود دی چې کوم عام مسلمانان دي عالم دین دي هغې په دې معنی پوه دي.
ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې وسلوال طالبان د یوې سیمې د کنټرول او د خلکو د زړونو او ذهنونو د ګډولو لپاره په یوه سیمه کې په لومړي سر کې اسلام او شریعت د یوې وسیله په توګه استعمالوي، خو چې کله واک په لاس کې واخلي نو بیا د مذهب برعکس فعالیتونه پیل کړي. بریډر محمد شاه هم یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
دی یو وخت کې چې کله دی یو پورا پاور ته نور راغلی نو هغه وخت پر پروپاګاندا کوله چې د اسلام لپاره او داسې خبرې کولې. بیا وروسته خو دوی کلاو بار راوچي دي او عام خلکو کې ما داسې یوم چې د چا اصل په خپل ځای باندې وي هغه داسې کړي وي چې دوی پاک کوي او کوم دی کې چې هغې غږ نه کوي نو هغه دوی نه یریدلي دي او هغې بس غږ نه کوي او کمی عام چې کوم خلک دي زما په خیال تقریباً 100% هغې دوی به غلطه ګڼي او دا داسې واقعات چې کوم د هغې په دې عقیده کې نور هم مضبوطوالی راولي.
ځینې نور کارپوهان بیا د وسوالو ترمنځ کېدونکو جګړو ته په پام سره د دې یو بل اړخ رابرسېره کوي. دوی وایي په پاکستان کې په لسګونه سیاسي ګوندونه شتون لري او له یو بل سره سخت نظریاتي اختلاف د بحث مباحثو له لارې هواروي، خو د دوی په خبره د دې برعکس وسوال طالبان نه یوازې له نورو مخالفینو بلکې په خپل منځ کې د سته اختلاف حل د ټوپک د شپېلې له لارې راباسي. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای د وسلوالو دغه جنگي خويبوي ته په کتو سره د نتیجه مخې ته راځي چې طالبان د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو متبادل نسی کېدلای.
زما خیال دی چې د سیاسي ګوندونو متبادل د اورپکې مفکورې سره تړلي خلکو تنظیمونه امکان نه لري چې وشته، ځکه چې مفکوره بالکل جدا ده، عقیده بالکل په دې شکل کې جدا ده چې یو غاړې ته دا تصور یا دا سوچ یا دا تهذیبي ارتقا انسان چې څنګه ته کتو مختلف نظر کې شي او بلې غاړې ته چې څنګه ته کتو مختلف نظر نشي کېدی، کوم نظر چې زما دی عمده برحق دی او دې په ضد یا دې اختلاف دې سره چې څوک اختلاف کوي نو هغه تر څو پورې چې دې صفاحتانه نه ختم شوی هغه وجود نه ختم شوی تر هغه ته پورې دا مسله نشي کېدی. نو ما ته نه ښکاري چې د پاکستان کې د سیاسي ګوندونو متبادل د طالبانو څنګه کېدی شي.
ځینې کارپوهان وایي له وخت تیرېدو سره سره د وسوالو طالبانو مفکوره د تضاداتو ښکار شوې ده او هم دا وجه ده چې ورځ په ورځ په خلکو کې د دوی پر ضد کرکه مخ په زیاتېدو ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. د پېښور کیسه خانه بازار سلګونه کالونه تاریخ لري، خو دا بازار په تیرو کالونو کې 15 ځلې تر پېټ لاندې راغلی دی. څو ورځې مخکې په وروستي خونړۍ پېښه کې په همدې بازار کې 240 کسان وژل شول. د بازار دکاندارانو چې له دواګانو فاتحه او د ژوب له پښتني وزګار شي نو بیا به حساب لګوي چې څومره تاوان شوی دی. نور نجیب عامر
پر ټایم مجله کې لیکوال عمر وړای چ لیکي د سپتمبر په 9 نیټه عمر قریشی د پیښور په کیسه خوانی بازار کې خپل د سپلو په دکان کې ناستو چې ټول بازار یوې درنې چاودنې ولړزاو. عمر قریشی وایي نورې سنلی دل خو بس هر خواته اورو او د انسانانو ډیری او داغوی د بدن غړي او خواره واره پراته. په مقاله کې راغلي کې سخوانه بازار سلګونه کال تاریخ لري او نوم یې هم همدومره زوړ دی. دا هغه بازار دی چې سلګونه کلونه پخوا سوداګرو، مسافرو، مینانو او جنگیالیو ورکی پړاونه اړول او یو بل ته به کیسې کولې د خپل لاسته راوړنو، مینې او بریاو. له همدې بازار ځنی خلک هندوستان ته لاړل او په هندي فلمي نړۍ بالیوډ کې لوی لوی نومونه ځان ته وګټل. د زریا پونم یو بل د سپلو د خرڅلاو دکاندار د ټایم مجلې خبريال ته ویلي سره د دې چې د دوی دکانونه په 14 کې تباه شوي، خو دوی په روختون کې د زخمیانو د پښتنې او په هدیرو کې د وژلو شو په قبرونو د دعا نه اوسګر شوي نه دي، نو ځکه تر اوسه خپل تاوان نه دی سنجولی. د سپتمبر په وروستۍ 10 ورځو کې په پیښور کې 3 لوی چاودنې وشوې چې 1.5 کسان یې په ترس کې وژل شول او تر دې 2 برابر زیات ژوبل هم کړل. د سپتمبر په 22مه ځان مرګ برید کوونکو د کوهاټي دروازې د عیسویانو په کلیسا کې ځانونه والو زول. په دغه پیښه کې 80 کسان وژل شول. د سپتمبر په 8مه نیټه د 400 په ګلبیله سیمه کې په هغه موټر کې چاودنه وشوه چې حکومتي مامورین یې لیږدول. په دغه پیښه کې 40 کسان وژل شول او بیا ورپسې د کیسه خوانې پیښه وشوه چې لږ تر لږه 240 کسان په ترس کې وژل شول. ټایم مجللی کې په وروستۍ 100 کلونو کې دا 15 وار دی چې په کیسه خوانې بازار باندې بریدونه کیږي. زریاب دکاندار ټایم مجللی ته ویلي دوی په پولیسو باور نه لري. نو موړه وایي د 14 نه 2 ورځې وړاندې ورته د پولیسو سرتیرو ویلي چې په خار کې یو گاډي ګرځي ځانونه ترې وساتئ. اوس په دې خبره به ستاسو باور راځي او کنه؟ تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ټولو ګوندونو سره په ګډه دا پریکړه وکړه چې د طالبانو سره به مذاکرات کیږي، خو داسې ښکاري چې طالبان سولې ته آماده نه دي او د موقع نه ګټه پورته کوي.
د خیبر پختونخوا د چار صدې له تنګي تر پړانګار پورې غځېدلې سړک ځای پر ځای کنډې کپر شوی دی. پر دې سړک تګ راتګ کوونکي کسان وایي دا لار د دوی ډېر کارونه ځنډوي. خلک وایي د سړک په 1993 زیږیز کال کې جوړ کړل شوی او بیا تر هغې وروسته ورباندې هیڅ کار نه دی شوی، نو ځکه دوی د دې سړک د بیا رغونې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د تحصیل تنګینا تر د پلی پړانغار محمد جن صاحب پورې وتلی پوخ سړک چې په 1993 کې جوړ شوی دی وروسته پرې د بیا ودانۍ کار نه دی شوی چې له وجې دا سړک ځای په ځای مات شوی دی. ځای اولس وایي چې نه هغوی سکولونو ته، نه سرکاري نوکران خپلو دفترونو ته، او نه مریضان روغتونونو ته په وخت رسیږي، او د بارانونو په ورځو کې خو ورته د تګ راتګ مشکل لا سوا شي. زرین خان د شګو کلي اوسیدونکی دی او هغه مشاد ریډیو ته وویل چې د ګاډو والا له هغوی پیسې هم زیاتې اخلي ځکه چې سړک خراب شوی دی او ګاډي پرې زیاتر وخت خراب شي.
گاڑی په 200 کری دا نو موږ نه به 500 والی ځکه چې یو د گاڑی وخت خراب شي، یو چې دین زمون مریض خو چې هسپتال ته رسو نو موږ باندې وخت تیر شوی ځکه چې دا ډیپټه ټیم ختم یو بیا په پیسونو باندې ګورو، نو مشکلات د سړک د لاس د علاقې ته هم خډیر دي.
کاظم شاه د سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی چې د تنګي په کالج کې سبق وای. هغه د سړک لوجې زده کوونکو ته پورپی خوستونځو وویل
تاسو په لولې دومره کندې کپرې دي چې اول هغه ګاډي زینو بل ماشمان چې کله سکول د زی ګاډي ته خو جنې 15 منټه لاده نه هغه په 20 منټه ورې زین چل د زی دینو پر سکول نه وسته شوی نو تعلیم ته مخه نقصان چې ماشمان مسائل سره.
ابراهیم خان هم د یاد سیمه اوسیدونکی دی او هغه په دې سړک د آبادو کلیو نمونه او د اولس شمیر داسې وخایلو.
دا جی دا بوچی پول وته وي د تنګي سره موجود دا په دې باندې بټو کلی ناقو شبو کلی آج جمعه ګول سی پولا خان خلا هیډ پلی د دې ایریا پورې دا سړک ته نو 25,000-30,000 پورې با کورونه آبادی په دې علاقه باندې روړ خو تاسو ولیدو زم د غنو دونچی بتی خی باران وشو نو زه نو ویم چې په دې لاره د صفا کپړو والا کس لاړ شي.
کلمو چې د یادې سیمینار ټاکلی شوی د صبح خبر پښتونخوا د سیملې غړي خالد خان ته د اولس ستونزې وړاندې کړې نو هغه وویل
اوس دا چې کوم دې پروپوزل تیار شوی دی دغه د بوچی پول نه وایي تر د معدن د پلې ډیم په یو ټاله کې او پریږدي ان شاء الله کومه موټر دې پروشي نو هغه په 2-3 سټپ کې دا دارو به ان شاء الله کیږي. دې دې سینیور کې به کیږي ګورنمنت
دغه اولس وایل هر څوک حکومتونه ډیر بدل شو خو د هغوی قسمت بدل نشو. دوی غوښتنه وکړه چې موجوده حکومت دې د هغوی د سړک د بیا ودانولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي چې ستونزې هوارې شي.
او راځي چې د ګل پاڼې په غږ دا سندره واورو.
مجبورے